د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم لخوا لګول شویو تورونو ته د رد ځواب وایي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې لپاره د هڅو له وروستیو تحولاتو مهم خبرو او نور راپورونه هم شته. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه ته غوږ شئ چې فرشته جلال زه وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر به شفاف پر مخ ولاړ سي. د لغمان پالنګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د احتساب دوهمه ورځ ده، او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي که د سوریې په شمال کې کورد ملیشه له سیمې ونوځي، دوی به خپل پوځي عملیات په پخواني شدت پیل کړي. پوره خبر نو اوریده. افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو بهیر به شفاف په مخ ولاړ سي. د کمیسیون مشري نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دوی کارونه په کلکه څارل کېږي. نورستاني نن د خپلواک کمیسیون د رایو دراغونډولو او غنلو د پایلو د ثبت مرکزي سیستم د ځای د قفل د ماتېدو په اړه هم وضاحت ورکړ، او وی ویل چې د معلوماتو په ملي مرکز کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده سوې او په دې اړه خبرې سوی ادعاوی به بنسټ دي. د یک شنبه په ورځ باندې د افغانستان جمهوریت ریاست د کاندید عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې داسې ادعا وکړه چې د کمیسیون یو شمېر کارکوونکي او د کورنیو چارو وزارت یو شمېر عسکر د شپې په تاریکه کې د معلوماتو ملي مرکز ته ورننوتي دي. خو هوا علم نورستاني نن وویل
هر هغه څه چې دلته کېږي ستاسې سره یې شریکوو. هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو رایو ته احترام ونه لري، او یا دا چې دلته د کوم جرم یا د کوم تخلف مرتکب شي، د هغه سره جدي چلند ته بدمن کوو او دې ته هم ژمن یو. اما دا ټول هغه څه دي چې باید وڅېړل شي، ولیدل شي.
په دې اړه نور جزئیات وروسته په خپرونه کې اورېدلای سي. د لغمان په لنګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د احتساب دوهمه ورځ ده. د دې عمله زرهاو زده کوونکي نن هم ښوونځي ته له تګه پاتې سوي دي. په لنګار کې یو ښوونکي نن د خپل احتساب په اړه ازادي راډیو ته وویل:
رئیس جمهور به ما وعده سپر را بود که برای معلمین یا یک نمره زمین
دی. وایی چه در افغانستان جمهور رئیس لدوی سر جمعنه کری و چه شون کتبه ایوای و نمره زمکا ورکول کیجی. دی وایی چه حکومت شپخ کلمخ که در جمعنه کری و خطر و سینه در عملی کری. پلینگار ولسوالی که در اتیا شونزوی و یو زرود سلور سوا شون که پدی اتصاب که گرون لری. خود افغانستان در پهنی وزارت ویاندی نوریان نصحت نن ویل چه در سونزه به حل کری. نصحت ازادی را جوتا ویل چه حکومت در زمکی پرزای شون که تا تیار کورونه ورویشی او شون که باید حوصله وکری. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې که د سوریه په شمال کې کورد ملیشه د امریکا په منځګړیتوب له شویو موافقې سره سم عمل ونه کړي، انقره به هلته پوځي عملیات په پخواني شدت پیل کړي. رجب طیب اردغان نن روسیې ته تر روانېدو مخکې په انقره کې خبریالانو ته وویل چې د کردانو د خلکو د ژغورنې ډلې YPG باید له سیمې ووځي څو ترکیې ته زمینه برابره سي چې هلته مسؤونه سیمه جوړه کړي. اردغان ویلي چې د 800 او 800 ترمنځ کورد وسلوال له سیمې وتلي، خو د 1200 او 1300 ترمنځ لا د وتلو په حال کې دي. ترکیه غواړي چې د سوریې په خاوره کې خپلې پولې ته نږدې یو مسؤون زون جوړ کړي، او هغه 2 میلیونه وګړي چې په وروستیو کې د سوریې له جګړې ورتښتېدلي دغې سیمې ته ورستانه کړي. اردغان ویلي که چیرې هغه ژمنې چې د امریکا حکومت ورسره کړي عملي نه شي، له هغه ځایه چې عملیات یې درولي ول له سره عملیات پیلوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغوی به د سوریې په شمال کې پر وضعیت خبرې وکړي. هغه 15 ورځنی اوربند چې د سوریې په شمال کې د امریکا په منځګړیتوب اعلان شوی و نن د خلاصېدو په حال کې دی. روسیه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد له متحدانو ده، خو د ترکیه حکومت د سوریې د کورنۍ جګړې په 2 کلونو کې له هغو ډلو ملاتړ کړی چې د بشار الاسد د رژیم د ړنګولو هڅې کوي. د سوریې د دولتي خبري اژانس سنا په حواله بشار الاسد نن رجب طیب اردوغان غل بللی دی. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جسټن ترودو به دغه هیواد د پارلمان له 314 چوکیو ډیری وګټي، خو د کاناډا په پارلمان کې دا ګټه به جسټن ترودو ته وخت دومره وخت ورکړي چې حکومت تشکیل کړي، خو داسې ګڼل کیږي چې شاید د اکثریت په ګټلو ونه توانیږي. که چیرې مطلق اکثریت ونه ګټي، هغوی به مجبور وي چې په قدرت کې د پاتې کېدو او د قوانینو د تصویب لپاره پر نورو ګوندونو تکیه وکړي. د کاناډا د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې نن اعلانېږي. جسټن ترودو 30 کلن دی. هغه پرون مخکې له مخکې په مونټریال کې خپلو پلویانو ته د بری مبارکي ورکړه. او د قزاقستان څوارلس وګړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلو والې ډلې په ملاتړ په جنګېدو تورن دي، نن د هغه هیواد په پلازمېنه نورسلطان کې محکمې ته ودرول شول. په هغو مشکوکو کسانو کې چې محاکمه کېدل، دیارلس تنه نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د محکمې خونې ته ولېږدول شول. یو مشکوک وګړي چې زخمي و له روغتونه د ویډیو له لارې محاکمې ته حاضر شو. د رپورټونو پر اساس د قزاقستان سلګونه اتباع سږ کال د ژوسن په نوم په خاصو عملیاتو کې له سوریې هغه هیواد ته ستانه کړای شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو پروسه به په بشپړ شفافیت سره پرمخ ځي. د کمیسیون د یوې مهمې څانګې د قفل د ماتېدو د ادعاو په اړه له یوه کارپوه سره مرکه کوو.
هیڅ عاقل او هر هغه څوک چې په دغه بحث کې ښکیل وي لوی داسې داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان سره جلب کړي.
په داسې حال کې چې د زلمی خلیلزاد د سولې په هڅو کې بیا نوې سا چلیدلې، افغان حکومت یې هرکلی کوي، خو په دې شرط چې د دې پروسې مشري به افغانان کوي. په نورو موضوعاتو کې له هغې کلي څخه چې تېره اونۍ له سلو زیات کسان په یوه جومات کې پکې مړه او ټپیان شول وروستی حال درکوو. او واورئ چې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د ښوونځیو ښوونکي وایي تر څو چې د کورونو نمرې ورنه کړل شي درسونو ته نه حاضرېږي.
دغه د قوم رئیس د پوهنې بدلېږي را بدلېږي او دا کار پر مخ نه دي. اوس امیرینو د مکتبو دا پلان وکړ چې موږ مکتب بند کړو، شاګردان به نه پرېږدي تر هغې چې موږ نمره رانه کړي.
نور موضوعات او د وخت د پاتې کېدو په صورت کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو. او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خپرو. دا ازادي راډیو ده. پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو په ملي مرکز کې هیڅ راز لاسوهنه نه ده شوې او په دې اړه خپرې شوې ادعاوې بې بنسټه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې هغه تورونه هم رد شوي دي چې وایي د کمیسیون کارکوونکي او د کورنیو چارو وزارت یو شمېر سرتیري د معلوماتو ملي مرکز ته ننوتي دي. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي که د معلوماتو ملي مرکز کې لاسوهنه نه وي شوې دا موضوع دومره جدي نه ده. امید ظهیرمل له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو تورونو ځواب ووایه چې ګنې دوشنبه شپه مهال یو شمېر سرتیرو او د کمیسیون کارکوونکو لخوا د معلوماتو ملي مرکز قفل مات شوی او په سیستم کې لاسوهنه شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سې شنبې په ورځ وویل په دې اړه خپرې شوې اوازې بې بنسټه دي. د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب وایي د ډیجیټل مرکز د دوه پوړیزې ودانۍ چې په لومړي پوړ کې یو روزنیز مرکز او په دویم هغې کې د معلوماتو ملي مرکز دی، د عمومي دروازې قفل چې غیر حساس موادو کې راځي د کمیسیون د دارالانشا ریاست د امنیتي سلاکار په مشوره د دې لپاره مات شوی چې د ساتونکو ساړه شوي وو.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر علي احمد عثماني له سمیم او د ولسي جرګې له یو غړي سره راغلل. دوی د معلوماتو ملي مرکز ته ولاړل، هلته اچول سوي قلفونه یې وکتل. د دې قلفونو سریال نمبرونه چې دوی سره وو پرتله کړل. ویې لیدل چې هیڅ لاسوهنه پکې نه ده سوې. دوی ډر ترلاسه کړ او بیرته ولاړل.
د انتخاباتو کمیسیون دا تور هم رد کړ چې ګنې د معلوماتو ملي مرکز ته سرتیری او د کمیسیون کارکوونکي دننه شوي او په سیستم کې لاسوهنه کړې ده. خغل اورنګزیب وایي درملو کې هغه شرکت چې د انتخاباتو د الکترونیکی برخې ټول مسؤلیت په غاړه لري دوی ته ډاډ او تضمین ورکړی چې په سیستم کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده شوې. خو آیا په نیمه شپه د داسې یو مرکز د قفل پرانستل له اصولو سره برابر عمل دی؟ د افغانستان د روڼتیا او پر ټاکنو د څار مؤسسي اجرایي رئیس حبیب الله شینواری وایي اړینه وه چې د وضعیت او موضوع حساسیت په پام کې نیول شوی وای، خو که چیرې د معلوماتو ملي مرکز کې لاسوهنه شوې نه وي د ټاکنو پر روڼتیا او مشروعیت اغیز نه لري.
دا ډیره ظاهري موضوع ده، د کوم ټیم چې اوس اعتراض لري باید دومره انعطاف پذیري ولري، قانون ته باید درناوی ولري، ملي پروسې ته درناوی ولري، او ګوري چې وخت چې په خپل سترګو ورته ثابتېږي چې نتایجو باندې لاسوهنه نه ده شوې، یعنی اساس موادو ته لاسرسی نه دی ترسره شوی او قصدي او عمل نه یو سهوه یو عمل ترسره شوی او د یو ضرورت پر اساس باندې. زه فکر کوم د انتخاباتو هغه ټیم باید دغه انعطاف پذیري ولري.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي دوی ډاډ نه دی ترلاسه کړی چې ګنې د معلوماتو په ملي مرکز کې د لاسوهنه نه وي شوي او باید د دې خبرې تضمین ورکړل شي. بلور ته بیا د ولسمشرۍ نوماندانو شورا د جمهوري ریاست انتخاباتو د رای شمیرنې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او زیاتوي په دولت کې د حاکمو ټیمونو ترمنځ د رای شمیرنې پر مهال دا ډول ټکر نه یوازې دا چې د انتخاباتو تخنیکي او حقوقي برخه له ننګونو سره مخ کړي، بلکې د دې ملي پروسې په اړه عامه افکار هم زیانمن کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د تل پسیر یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې دا پروسه یې تر دې ځایه په بشپړ روڼتیا مدیریت کړي او له دې وروسته هم هیڅ اړخ ته اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني لاسوهنه وکړي. امید زهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نن آزادي رادیو ته وویل چې که څه هم دا موضوع ډیره جدي نه ده، خو کمیسیون باید دا ستونزه په علمي طریقه حل کړي وای. هغه زیاتوي چې باید په دې اړه بې طرفانه پلټنې هم وشي.
داسې کمیسیون په دغه وروستیو مرحلو کې تر یو حالو پورې متاثره شوی ده، خصوصا دا چې لومړنۍ پایلې په وخت اعلان نه کړي او دغه د قفل د ماتېدلو بحث نو تر یو حده پورې د خلکو اندېښنې راپارولې دي او کمیسیون هم نه پوهېدلې تر اوسه پورې په یو نوي مهال ویش سره خپته واضح کړي چې لومړی پای اخلانی کې د وکرنې به مخکې له مهال ویش نه شوي مخکې له پایلو اعلان څخه شوي بخه همدارنګه وروستنۍ پایلې به اخلانی کې. نو د دې کمیسیون لپاره یو اړین بحث ده چې زر په زره باید دوی په خپل منځ کې سره سلا شي او وضاحت خپته واکړي. دوم قدم کې د قفل د ماتېدلو موضوع وه، یعنې کمیسیون د په کار دا وه چې په موږ لومړنیو دقیقو کې یا ساعتونو کې دوی باید دغه قضیه د ناظرینو د مطبوعاتو او د کتونکو په حضور کې څېړلې وای او وضاحت ورکړل شوی وای کوم قفل مات شوی ده، کوم قفل نه مات شوی، نه مات شوی، د ریجستر نمبرونه باید
رشید صاحب ستونزه رامنځته شوې ده. دا ستونزه په لوی لاس وه او که د غلط فهمي له وجې دغه رامنځته شوې دغه ستونزه
زموږ په اند باندې ډېری د غلط فهمي نه رامنځته شوې ده، ځکه چې په دې پیلو چې هېڅ عاقل او هر هغه کوم څوک چې په دغه بحث کې سکیل وي په لوی لاس سره داسې کار نه کوي چې هغه د ټولو نیوکه او هغه انتقاد ځان په سره جلب کړي. که څوک یو کار کوي طبیعتا چې هغه ډېر احتیاط سره کار کوي او ټول په عام مزه کې ځان نه ملامتوي. نو دلته فکر کوم چې ډېری غلط فهمي ده او غلط فهمي کمیسیون نه پوهېدلی چې په یو سم انداز باندې په ټاکلي وخت کې دغه بحث خلکو ته واضح کړي او کلتوري ګامونه واخلي تر څو اندېښنې را ونه پاروي. نو دلته ډېری کمیسیون په موضوع راځي کوي چې دوی باید پرون دغه وقفه رامنځته کړې نه وای، دوی دا پرون د مطبوعاتو په حضور کې دغه موضوع څېړلې وای، هغه څه چې بدل شوي وو هغه باید څېړل شوی، هغه څه چې دځای پاتې یو هغه باید ډاډمن شوی وای چې په دې کې څه سیریس نه دي. نو دا ډېر کمیسیون په ځای
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید و چې د ازادۍ راډیو له خبریال رحمت الله افغان سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستي سفر هرکلی کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې د افغان حکومت له نقش پرته د سولې خبرې کومه پایله نشي لرلی. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په ترڅ کې بلجیم، فرانسې او روسیې ته خپل سفر پیل کړی.
وروسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یو لسو میاشتو مذاکرات لغوه سول، د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي د زلمی خلیلزاد سفرونو د سولې د مذاکراتو د بیا پیل ته هیله زیاتې کړې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د خلیلزاد د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي، خو که افغان حکومت د سولې په پروسه کې اساسي نقش ونه لري پایلې به یې هیڅ وي. هغه وایي موږ د روسیې او امریکا په څیر هیوادونو له علاقمندۍ نه هرکلی کوو، خو که افغان دولت د دې پروسې مالکیت ونه لري او اساسي رول ورکې ونه لري داسې پروسه نسي بریالی کېدی. له طالبانو نه مو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی راکم کړي، اوربند ته غاړه کېږدي، څو موږ وتوانیږو چې د افغانستان د سولې لپاره وروستي قدمونه واخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم هم له طالبانو وغوښتل چې دا ځل په داسې موضوعاتو چې د سولې پروسه زیانمنه او ټکنۍ کوي پرې ټینګار ونه کړي. د افغان کشالې د حل په هدف د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه سفرونه او ملاقاتونه د دوشنبه په ورځ له بلجیم نه پیل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد به له بلجیم نه وروسته فرانسې او روسیې ته هم سفرونه وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي تازه د ښاغلي خلیلزاد د سفرو په اړه په خپل ټویټر کې لیکلي، سوله تل د افغان حکومت لومړیتوب ده او افغانان هغه وخت با عزت او تلپاتې سولې ته رسیدلی سي چې مشري یې د افغان دولت لخوا وسي. خو د سیاسي چارو کارپو وید مجدا چې له طالبانو سره د سولې موضوعات له نږدې څاري وای، نوي مذاکرات نه کیږي، هوکړه له مخکې سوي او یوازې د لاسلیک په اړه بحث پاتې ده.
طالبانو په صراحت ویلي چې موږ له افغان حکومت سره د حکومت په عنوان خبرې نه کوو او په اشغال ساحه کې انتخابات مشروعیت نه لري او مذاکرات هم نه کوي، بلکې د قرارداد لاسلیک او هغه توافق لیک دا چې وروسته شوی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې چې د کابل په ششدرک سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل سول، له طالبانو سره خبرې لغوه او حملې ورباندې زیاتې کړې.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې د هڅو د بیا پیل هرکلی کوي، خو وایي د دې پروسې مشري باید له هم افغانان وکړي. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې په یو راپور کې به واوري چې د کندهار ولایت کروندګر وایي چې سږ کال د پیاز له کروندو ښه حاصل اخیستی.
څاش کال چې سو په یو سولو ونیوي کالداري او په یو سولو شپږ نیوي کالداري، نو د تیر کال پرته دې چې وګورې څاش کال ډېر شي.
نور موضوعات هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه خبرو، خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د لغمان ولایت دنګ الینګار ولسوالۍ ښوونکو درسي اعتصاب کړی دی. په دې ولسوالۍ کې د اعتصاب له کبله نږدې اتیا ښوونځي بند شوي دي. اعتصاب کوونکي وایي دا اعتصاب یې ځکه کړی چې حکومت له دوی سره د ځمکو د ویش په برخه کې ژمنه نه ده عملي کړې، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به ژر تر ژره د ښوونکو غوښتنو ته پاملرنه وشي. ناجیه ساپۍ له کبله راپور راکوي.
د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د ښوونکو د کاري اعتصاب له امله زرګونه زده کوونکي له منظم ښوونیز بهیر څخه پاتې دي. د دغه ولسوالۍ 1400 ښوونکو کاري اعتصاب کړی. اعتصاب کوونکي وایي تر هغه به خپل اعتصاب ته دوام ورکوي چې د کورونو لپاره ورته ځمکې نه وي ویشل شوي. د اعتصاب کوونکو په استازیتوب معلم هیواد ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور برمان د تیر کالو په څیر لکه د ښوونې د پنځه شپږ کاله مخکې برمان راغلی او ویلي چې یو یو نمره د ښوونکو دپاره مونږ ورکو او مونږ نه پرمیم د ریاست معرف ټولې کړلې او پرمیم ډکې کړلې ورم کړلې، نو دغه د سوم رئیس دی پوهنې ته بدلېږي را بدلېږي او دا کار پر مخ نه دی. اوس امیرینو د مکتبو دا پلان وکړو چې مونږ مکتب د
اعتصاب کوونکو ښوونکو د لغمان د پوهنې ریاست په بې کفایتۍ تورن کړ او وی ویل چې دغه اداره په تیره یوه لسیزه کې نه ده توانېدلې چې په دې برخه کې شته ستونزې هوارې کړي. یو بل اعتصاب کوونکي مولوي عبدالصبور وویل چې مسؤلینو سره خبرې شوي خو تر اوسه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی.
زمونږ د دغه اتیا بابو ښوونکي دي دندې ته فی الحال نه ځو تر څو چې موږ خپل حق دې نه مرو،
یا نور چې زمونږ کوم حق زحمی ګرا نه کوي مسولین ته زمونږ مدیر احمد سیبان او امیران تلی ول پرونه
د لغمان ولایت پلینګار ولسوالۍ کې د خونکو دغه اعتصاب تیر ورځ نه وخته پیل شوی. تر دې وړاندې بیا د هرات، ارزګان، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو په ګډون خونکو د امتیازاتو د لوړېدو په هدف اعتراضونه کړي دي. خو په لغمان کې د خونکو له اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو خونکو ته د کورونو د ویش لپاره هڅې روانې دي او ډېر ژر به عملي شي. د پوهنې وزارت ویاندي نوري نزهت وویل
ما دی پس نمره زمین صفحه توضیح نمی کنیم معلمی
مون الادی و روست از مکی نویشو بلکه زموک پلان داده چه خون کتا ده کارتای تا نگده چم تشو وی کرونا ورکو زموک جمعنی به عملی شی خو گختنا مولو خون کت خدا ده چه حوصله ولری.
تر دی ولنده ده پوهنی وزیر میرویس بلخی هم بیلی و وزارت پا پام کلری چلده و روست خون کتا ده زمک و پرزای یو یو اپارتمانون ورکلی او پا دیره ده کور جوڑوانی لوزارت سر خبری هم شویده. ده پوهنی وزارت پا خبره سر لدی چه خون کتا شو خواه دو نوی زر جریب زمک ویشو شوی خو بیا هم ده خون کستون زنه ده هواره شوی او پراتلون که با ده خون کستون زو ده اساسی حل لپاره با بیلا بیل پروگرامون پلیشه.
شیبه پا شیبه تازه خبرونه لازادی راریو تخواه زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. سکال په کندهار کې په 15,000 هکټاره ځمکه کې د پیاز کښت شوی و چې د چارواکو په وینا د نورو کلونو په پرتله یې حاصل خورا زیات و. کروندګر هم په مارکیټ کې د پیازو له بیو خوښ دي خو د ساتنې لپاره یې د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې کروندګر او کارګر په مځکه کې د پیازو پکښلو او راټولولو بوخت دي. د مځکې مسؤول اجینی دا محمد بای د تیر کال د ډیرو ورښتونو له کبله د نورو کرنیزو پیداوارو تر څنګ سږ کال د کندهار د پیازو حاصل هم د نورو کلونو په پرتله درې برابره زیات شوی. دی وایي د پیازو حاصل زیاتی او په بازار کې یې بیه هم لوړه ده.
فصل کې تقریبا 90% د موږ راځي. تیر کال په پرسله باندې چې هغه موږ دغه پیاز خرڅوله وړله مو په 15 افغانۍ په 10 افغانۍ دا جال موږ خرڅوو. په هغه کې بیا خرڅېدله نه کوچان راله د مالو دپاره دا موږ پر خرڅ کړله. بسته خرابه وه د خورورو حساب و پسوی غواړی په 10,000 کلداري په 15,000 کلداري موږ په مطلق دا ورته چې زمزکه څخه یوه باسه چې مزکه د آماده کو موږ د وولو د چپچرا وولو د پار او شش کال چې سو په 100 ونیوي کلداري او په 100 شپږ نیوي کلداري نو د تیر کال پرته دې چې وګوري شش کال ډیر شي.
د پیازو کروندګر همدار ازبای ک دولت ورسره د اصلاحو تخمونو او حاصلاتو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي نو دا به د حاصلاتو د زیاتوالي ترڅنګ د دوی د اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي. دوی غوښتنه کوي ک په سیمو کې سړی خونی ورته جوړ سي نو پیاز به پکشي په وخت زیرمه کیږي او په نورو وختونو کې به د بهرنیو حاصلاتو د واردېدو مخنیوي کوي. دوو کروندګرو محمد امین او حیات الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت څخه دغه دغه د سوس دغه جال د سوس مارکیټ ته سي انا په 200 کلداري په نیو سل کلداري سده خرسي دلته نه مزدور ته روزانه باسي نه ولکه دغه ته باسي نه او سال ته قیامت ولري سرخیر مجبور ده د جرزه وس په 15 افغانۍ د کوم د به ماته په 10 افغانۍ راکینه خو ته د خریتو پروش ولري او که دغه نه هغه د الته ارزان دلته د ماته تر 15 کلداري یا تر 10 کلداري پورته بالا نه راکېسه.
دولت سم د پښتنه د سمستان بارونو شانه کې د پیاس وستغونی کدار مناس یا 2700 جاله کې یا نسه تغونی کدار وس نور سی وسان بارونه ش سم ورکه وس پر وخت باندې تغونی نور دا وصول کی د غنځه ک کدار سی وسه تاسو کی بیا 1200 1400 جاله کی
پاینی وخت کی د کندهار د کرن ریاست مسولین بای سشکال د دی ولایت په دامان جړی پنجبایی او ډن ولسوالیو کی پر 15,000 هکتار مځکه د پیازو کښتونه سوي چې د کال تر پایه به ورڅخه 6,000 میټریک ټن حاصل ترلاسه سي. د یاد ریاست سرپرست محمد حامین سعادت بای چې د پیازو حاصل د پخوا په پرتله زیاتی او دوی د ساتنې لپاره د خپل وزارت سره د سړو خونو د جوړېدو پر پلان کار کوي.
سشکال تقریبا 15,000 هکتار مځکه باندې کندهار او ولسوالۍ کې پیاز کرل سوي دي او چې دا 2 هکتار باندې شپږتنه حاصل ورکوي چې مجموعا د 6,000 ټن شاوخوا کې د پیاز حاصلات موږ لرو. نسبتا مخکې کلو ته موږ شش کال هم کیفیت لحاظ هم دغه مرض او دغه لحاظ څخه ښه حاصل لرو.
د کندهار د کرنې ریاست زیاتوي چې د تیر ژمي د زیاتو اورښتونو له امله سږکال د دې ولایت په کرنیزو حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی.
له کندهار د صادق رښتینی راپور مو اورېده. اوس هم یو راپور چې همدا شیبه مو ترلاسه کړ، د اردن ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سیمه ایز چارواکي وایي افغان سرتیرو ته دا مرګ ژوبله په تیرو دوو ورځو شپو کې د جګړې پر مهال اوښتې. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه تفصیل.
د اورزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ځایي چارواکي وایي دغې ولسوالۍ ته له نورو ولایتونو څخه سلګونه طالبان راغلي او هڅه کوي چې یا د ولسوالۍ سکوت کړي. د دغه ولایت مرستیال والي سید محمد سعادت نصرین نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو شپو کې د جګړې پر مهال لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې او یو شمیر نور وسلوالو طالبانو له ځانونو سره وړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال تر سلو زیات وسلوالو طالبانو ته هم تلفات اوښتې.
او تکانو زخمیان لرو یو شپه وقسان اردوی ملی دا اغوی لاس اردل دیت دسکر سوید دی دا پلیس ملی و محلی یو پیزه وشتفانه دا رکم زخمی شهید و اسیر لرو دا او پلاس بسیر.
حجی قدرت الله رحیمی چې په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازی دی وایي د یادې جګړې پر مهال تر دیر شو پورې امنیتي سرتیري وژل سوي، خو د ټپیانو اولاد در کېدو پاک له کره معلومات نه لري. بلخوا یوه دولتي باوري سرچینه وایي چې په یاد ولسوالۍ کې 15 کمانډو سرتیري د وسلو او مهماتو سره نادراکه دي. طالبان ادعا کوي چې ګیزاب ولسوالۍ کې د لسګونه کمانډو سرتیرو تر څنګ زیات شمیر نور سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. خو د اورزګان ولایت مرستیال والي وایي سیمې ته د 215 متل کلي اردو د کومندان په ګډون ګڼ شمیر نور لوړپوړي چارواکي او ځواکونه تللي دي او ډېر ژر به وضعیت کنټرول کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا دفاع وزیر د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته تللی دی. مارک اسپر داسې حال دا سفر کوي چې په سیمه کې د ریاض او تهران ترمنځ کړکیچ روان دی او له تهران سره هم د واشنگټن اړیکې خراب دي. نوریاس نوری او په دې اړه جزئیات.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر به چې پرون ریاض ته رسېدلی د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد د شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. دا د روان کال له دوبي راهیسې چې اسپر د امریکا د دفاع د وزیر په توګه دنده پیل کړې. په سیمه کې د امریکا نږدې متحد سعودي عربستان ته د هغه لومړنی سفر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هغه د دې سفر یو هدف دا دی چې ریاض ته د دوه اړخیزو اړیکو ډاډ ورکړي. ریاست له رسېدو سره سم اسپر د امریکا د مرکزي قمندانۍ له مشر جنرال جوزف ووټل سره چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د پوځي عملیاتو دنده ورلغاړې ده وکتل. امریکا د روان کال د مۍ له میاشتې راهیسې سعودي عربستان ته 3000 نور سرتیري استولي چې د دې هېواد د هوایي ځواکونو په ګډون دفاعي وړتیاوې پیاوړې کړي. سیمې ته د دغو ځواکونو له استولو سره سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغې پرېکړې انتقاد شوی چې د سوریې له شمالي برخې په ناڅاپي توګه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې کړې ده. منتقدینو پر دې سربیره چې له خپلو متحدینو سره د واشنگټن ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستې دا یې هم ویلي چې په دې سره به په سیمه کې د روسیې د نفوذ لا پراختیا ته لاره هواره شي. خو د امریکایي و جګ پوړي دفاعي چارواکي وویل متحده ایالات بیا هم غواړي چې ورته په سیمه کې د انتخاب لپاره د یو شریک په توګه وکتل شي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي روسیه که هڅې د روزنې یا د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د اعتماد وړ نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر اونۍ سعودي عربستان ته په سفر کې چې په څه باندې یوه لسیزه کې سیمې ته لومړنی سفر و، داسې نښې څرګندې کړي چې ماسکو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي په لټه کې دی. پوتین داسې مهال له ریاض څخه کتنه وکړه چې د روسیې پوځ په سوریه کې لاسته راوړنې لرلې او د سیمې له سیالو هیوادونو سره یې اړیکې او د انرژۍ همکاري پیاوړې کړي دي. پرون په ریاض کې دغه راز د عربي هیوادونو او د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، پاکستان او جنوبي کوریا پوځي مشرانو غونډه وکړه او د کښتیو د آزادانه تګ راتګ او په سیمه کې د ایران د فعالیتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. ایران تېره اونۍ د سیمې له قدرتونو وغوښتل چې د یمن د جګړې په ګډون په سیمه کې د کړکېچ د هواري لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. ایران او سعودي عربستان په سیمه کې دوه مهم سیالان بلل کېږي. دواړو هیوادونو د یمن په کورنۍ جګړه کې د دوو مختلفو جنګي لورو ملاتړ کړی دی.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن خلکو ته ډاډ ورکړ چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر په شفاف ډول پر مخ ځي. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې څارونکي د کمیسیون کارونه په کلکه څاري. نورستانی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو ملي مرکز کې د رایو په ارتباط شوی ادعاوې ناسمې وبللې او وویل چې په دغه سیستم کې هیڅ ډول درغلي او غلطي نه ده شوې. د لغمان پالنګار ولسوالۍ کې نن د ښوونکو د اعتصاب دوهمه ورځ ده. پالنګار کې د اتیا ښوونځیو 1400 ښوونکو اعتصاب کړی، وایي چې تر څو حکومت دوی ته له کړې ژمنې سره سم یوه یوه نمره ځمکه ورونه ویشي، دوی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د سوریه په شمال کې کورت ملیشه د امریکا په مزګرتوب له شوې موافقې سره سم که عمل ونه کړي، انقره به هلته پوځي عملیات په شدت پیل کړي. د کاناډا لیبرال صدر اعظم جستن ترودو به د پارلمان له 318 چوکیو ډیری وګټي، خو که مطلق اکثریت خپل نه کړي مجبور به وي چې په قدرت کې د پاتې کېدو او د قوانینو د تصویب لپاره پر نورو ګوندونو اتکا وکړي. او د جاپان امپراتور نن رسمن د واک تاج پر سر کړ. په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د 180 هیوادونو رهبرانو برخه درلوده. د جاپان نوی امپراتور 95 کلن دی. نوی امپراتور ته قدرت د هغه له پلاره پاتې سوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ او همداراز د ازادۍ راډیو تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ ستاسو څو پیغامونو ته چې د اس ام اس په وسیله مو راستولی دي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې وبخې په خپل اس ام اس کې لیکلی دي چې د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورې ډلې پام کوي، څوک یې د سپر په توګه کاروي او نورې بیا په توپونو ولي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې برید چې پر لمونځ کوونکو باندې شوی دی، په کلکه غندم. داسې وحشت کول د اسلام کار نه دی. مارګ پر هغو چې پر مسلمانانو برید کوي. او جعفری لیکي د سولې لپاره د خلیلزاد هڅې د ستایلو وړ دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې له کندوز نه یو راپور لرو. د کندوز اوسیدونکي او ملي سوداګر وایي چې د هوایی خصوصي شرکتونو د پروازونو نشتوالی او همداراز د کندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې د امنیت نشتوالی او همدارس د ژمی په موسم کې د سالنګونو د بندیدو مسلې د دې ولایت د خلکو پر وړاندې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. دوی له حکومت نه غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي چې دې ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه نور تفصیل لري.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي، ځکه د ملکي پروازونو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي نصیر احمد احسانمند په دې اړه وویل:
افراد ملکي ته اندازې یک جرأت پیدا می کړن، ولی افراد کې وابسته به دولت هستند اینا
ملکی وګړي تر یو حده پورې جرأت کوي چې پر دغې لارې تګ راتګ وکړي، خو هغه کسان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې کار کوي جرأت نه کوي چې د کندز بغلان پر لارې سفر وکړي. دوی زیاتوي چې د کندز بغلان پر لوی لارې د لوړ امنیتي ګواښونو موجودیت له کبله زیات شمېر خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای، ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. په کندز کې یو تن ملي سوداګر ضیاءالحق ضیایی په دې اړه وویل:
دو طرف با هم درگیر میشن، ضررش تلفاتش مردم میده و بارها ما با چشم.
د کندز بغلان لوی لاره ډیری وخت د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو د نښتو شاهد وي، او ځینې وخت د دغو نښتو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي او د دغې لارې د امنیت خرابوالي موږ سخت اندېښمن کړي یو. په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی هم د خلکو شکایتونه مني او د دې ولایت پر سیمه ییزې ادارې غږ کوي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو ملکي هوایي شرکتونه دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي.
وقت ادامه پیدا میکنه برای ما هم این وضعیت کاملا نگران کننده است.
دغه روان وضعیت موږ سخت اندېښمن کړي یو او موږ حیران یو چې مرکزی حکومت د امنیت راوستو په برخه کې ولې د کندز پر سیمه ییزو چارواکو فشار نه راولي او هیڅ د کندز امنیتي وضعیت ته توجه هم نه کوي. بلخوا د دغه ولایت د هوایي ډګر امیر ګل آغا میری وایي چې هوایي ډګر په اساسي ډول رغول شوی دی او دا مهال هر ډول الوتکې له دې میدان څخه الوتنې کولی شي. د هوایي ډګر د ځغاستې کرخه له 2000 متره نږدې 2500 متر ته ارتقا کړې، تکسوی لرو، پارکینګ لرو او دغه راز نوی ترمینل جوړ شوی او په تجهیزاتو سمبال دی او کوم خاص مشکل نشته. او د ملکي هوایي چلند ادارې د ژمنو پر اساس په نږدې راتلونکي کې به دې ولایت الوتنې پیل شي.
لکندزه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. او اوس هم پام وکړئ، د ازادۍ راډیو اونیزو پروګرامونو ته لومړی نیمه نړۍ.
مجبوریت په خاطر باندې ویله چې ځوانه خل خبرې کوي.
3 کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
د ازادي راډیو د نیمه نړۍ خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. آیا خځې کولی شي چې په خالي لاس او پرته له مالی امکاناتو خپل ځان ته کاروبار رامنځته کړي او خود کفا شي؟ آیا د خځو لپاره دغه ډول کارونه په ځانګړي توګه زموږ په افغاني ټولنه کې امکان لري؟ څوک کولی شي دغو خځو ته لاس ورکړي او د بریالیتوب تر پوړو یې ورسوي؟ زموږ همکارې تمنا واحدي په همدې اړه یو راپور چمتو کړی چې تر څنګ د موضوع په اړه ایوې فعالې مېرمنې سره مرکه هم کړې ده. خو له هر څه وړاندې راپور اورو.
کسه هم زمونږ په ټولنه کې خځې د نارینه وو په پرتله لږې زده کړې لري او د دوی پرمختګ او په ځان بسیا کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې ځینې داسې ښځې هم ګورو چې خپلې مټې رابډ وهلې او په ډېرو کمو امکاناتو یې د خپل ځان او نورو ښځو لپاره کاروبار جوړ کړی. په بامیان ولایت کې یوې ارجګا ته ورننوتم. له نږدې مې ولیدل چې ډېری ښځې د ویښتانو او ریزو د جوړولو لپاره او ځینې یې د خوښۍ مراسمو په موخه د ارایج لپاره راغلي وي. په دې ارایجګا کې الماری، د هندارې ځانګړي میزونه او نور د اړتیا وړ وسایل په منظم ډول ایښودل شوي وي. ارایجګره د ناوې په جوړولو لګیا وه. د ارایجګا فضا په عطرونو او د ارایج د موادو په ځانګړي بوی پوښل شوې وه. سحر محمدي له کورنیو او بیروني ستونزو سره سره توانېدلې چې د اقتصاد له اړخه په خپل ځان بسیا شي او د دوه خویندو او مور تر څنګ په کار بوخته شي. له هغې سحر سره د هغې دوه شاګردې هم د ښځو په ارایش او جوړولو کې مصروفه دي. سهر خوشاله ده او وایي نه کاله کیږي چې آرایش ګالری او له دې مسلک څخه عاید لاسته راوړي، خو په لومړی کې د ستونزو په منلو له بامیان څخه کابل ته راغلی او شپږ میاشتې یې د آرایشګا په یوه موسسه کې آرایشګري زده کړه. درې نیم کاله یې له استاد سره کار کړی او بیا بیرته بامیان ته ستنه شوې. هلته یې 3000 افغانۍ خپلې کورنۍ ورسره کومک کړی او 6000 افغانۍ یې له کاکا په پور اخیستې او د آرایشګا په جوړولو یې پیل کړی. د سهار په خبره هغه د ویښتانو اصلاح، د وریځو په جوړولو او په آرایش کې ښې پیسې ګټي. لومړی مې د آرایشګاه دوکان درلودو چې 4500 افغانۍ کرامې ورکوله، نو هغه وخت د بامیانو ښځو له آرایشګاه سره ډېره علاقه نه درلوده، نو دا کرایه ډېره وه او ما نشو پوره کولی. بیا مې یوه غرفه جوړه کړه. دوه کاله مې په غرفه کې کار وکړ. وروسته مې مشتریان ډېر شول، نو بیا بیرته دوکان ته لاړم او همدا اوس مې خپل دوکان دی. داسې ورځ راځي چې 10 یا 15 افغانۍ هم کار کوم، خو بیا داسې ورځ هم وي چې 1000 افغانۍ کار کوم. د ورځو 50 افغانۍ نه هم 50، د ویښتانو اصلاح له 50 نه تر 200 افغانیو پورې کوو. څوک یې چې رنګوي نو هغه بیا د هغوی لنډو او اوږدو ویښتانو پورې تړاو لري. په 150 او 50 افغانۍ هم ورته آیلایټ کوو. د سهار په وینا خده چې د ښځې مثبت برخو او وړتیاو ته پاملرنه وکړو، د هغې پریکړې او مدیریت په خپل واک کې وانخلو او د کورنۍ وضعیت د ښهتوب په موخه په کورنیو پریکړو کې د ښځو رول ته ارزښت ورکړو. سهار وایي د دې تر څنګ چې خپلې او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي، دوه خویندې هم په آرایشګاه کې له دې سره کار کوي تر څو هغوی هم وکولی شي په راتلونکي کې په ځان بسیا ژوند ولري او له کورنۍ سره مرسته وکړي. د نوموړې کشره خور محبوبه چې شاګرده یې هم ده وایي مشره خور یې ورسره ښه همکاري کړي تر څو دغه مسلک زده کړي.
مکتب خلاص کړی 4 سال میشه
قطعاً زده می خلاص کړی. 4 کاله کیږي خور سره مې دلته آرایشګاه کې کار کوم. دا مې هم خور ده او هم مې استاده ده. هر څه چیز ده او ما ته یې رزده کړی دي. کله چې سحر نوی نو دکان ما ته پاتې وي او د دکان ټول کارونه زه پر مخ بیایم. زه ویاړم چې د سحر غوندې خور لرم.
مې سره سحر خور ته به افتخار وکړم.
اوس هم د سحر د شاګردان خواته ورزو چې وایي په بامیان کې د آرایش نور ځایونه هم شته، خو دوی له سحر سره ځان راحته احساسوي. نازیه د سحر هغه شاګرده ده چې 15 کاله کېږي سحر سره کار کوي.
زه هم دلته 15 کال کېږي چې زه خپله کار کوم. هم دلته ماشاءالله مشتریان مې ډېره دي چې موږ پښتو غږیږو. ډېر خلک چې فارسي نه پوهېږي ورسره پښتو غږیږو. ښه با کیفیت موادونه کوشش کوو چې استعمال وکړو، مثلا چې میکاپ استعمال کوو، ښایسته والا میکاپ راولو. نو سیاحت لپاره چې خلک راځي موږ ته مراجعه کوي. ابل کال امریکې نه یو جلی راغلی و، هغه یو انګلیسي خبرې کوله یا پښتو. بیا خپلوانانو بالکل فارسي نه پوهېدو، موږ پښتو ورسره غږېده، ځکه ډېر خوشحاله و.
هغه له سهار د دې تر څنګ چې له خپلې کورنۍ سره مرسته کوي، ځینو نور نجونې او ښځو ته یې هم په وړیا توګه د آرایش زده کولو زمینه برابره کړې. فاطمه وایي د دې تر څنګ چې د سهار مشتری ده، له هغې څخه یې د آرایش ځینې مهارتونه هم زده کړي او هیله لري چې په راتلونکي کې د آرایش یوه هټۍ ولري.
ما خونم یګون
د خپل د سوکاله کیږي چې دلته راځم. زه کولای شم چې اوس وریځي جوړې کوم، آرایش وکم، ویښتانو ته رنګ ورکم او راتلونکي کې که وشو یو دوکان هم غواړم چې جوړ کړم. یوه ناوې ځکه د سحر آرایشګاه ته راغلې چې په وینا یې آرایشګره ورڅخه کمې پیسې اخلي او دغه مسلک یې په ښه توګه زده ده. هغه وایي هره ناوې غواړي چې په خپل واده کې ښکل ښکاره شي. همدارنګه یوه بله پیغله چې امینه نومیږي له ناوې سره همدې آرایشګاه ته راغلې ده.
خورجان دمو چې دا نن دمو واده ده. دلته راغلی وم په له دې لپاره چې د دې فشارونه ډېر ښه دي. دمو د عمل لور راغلی و دلته. د هغوی خو ډېر بدرنګه وه، خو د دلته چې راغلی و فشان وکړو ما چې ولیدل هغه ډېر تغییر کړی و. له دې لپاره ما هم دلته راغلی و. خو د هر ناوې همدا هیله ده چې ښایسته ښکاره سي.
موږ تقریبا 15 کال کې د یارشګا ترازو منګه د منګ ټول فامیل د دې ټول سدون کې څه ګور ما ډیر خلک دلته د یارشګا ترازو ډیر د منګه په خپل زړه باندې د کار کوي کاروي او مشتریانو سره لري خپل ما چې خپل ورسې ټول کما
د سحر په وینا هغه کوخخ کوي چې بامیانی خزی پخه او منظم ډول د خپل خوخې په مراسم کې ګډون وکړي او د هغوی اقتصادي وضعیت ته په کتو له هغوی څخه د توان تر کچې پیسې واخلي سحر توانېدلی چې د خپل واده جیز په خپل برابر کړي او د ورونو په واده کې هم مرسته کړي دا می خپل هسی او زحمتونه وو چې د خپل واده جیز می په خپل خوخه واخلم هر څه می چې زړه غوښتای ورته رسیدلیم او حتی د ورور واده می هم په خپل پیسو کړای نو د یوې خور په صفت می له خپل ورونو او خویندو سره کومک کړای دی
خود په خانواده خود کومک کړای
سحر لخپلو پینزو خویندو او شپګرونو سره د کومک تر څنګ خپل مور ته هم یو غرفه جوړه کړي چې هغه پکې د بامیانی خوزو لاسي صنایع پلوري هغه وایي پلر ته یې د اقتصادي ستونزو په لرې کولو کې لاس ورکړی
دکان یک غرفه جوړ کړم فعلا هست
کومه غرفه می چې جوړه کړې هغه می مور تخلاصه کړه چې لاسي صنایع حالت و پلوري ځکه موږ چې ماشومانو نو هغه موږ سره په ځواني کې ډیر زحمت ګاللای ځکه چې پلار می کارګر وو او موږ 15 خويند او شپګرونه ورلغاړي وو نو د هغه لپاره ستونزمنه و نو ځکه ما دا کار پیل کړ غرفه مو خپل ده او کرایه یې نه ورکوم سحر تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او 15 کاله مخکې یې واده کړی هغه اوس یو سلور کلنه لور لري چې د خپل خاوند په ملاتړ د خوشاله ژوند دلودین کېده دغه راپور د حیا په نوم د یوې ځوان انجنۍ په هغو خبرو پای ته رسوو چې وایي ښایي ډیری خلک په ارایشګا کې د ښځو او انجونو کار کولو ته په بده وګوري خو دا د یو ښه او مناسب عاید د لاسته راوړلو لپاره ښه زمینه ده
ارایشګا ته بعضې خلک په بده سترګه ګوري ارایشګا خو کوم بد ځای نه ده زما په نظر نو ارایشګا خلکو ته یې سهولت برابر کړی نو د ښځو مشکلات یې حل کړي دي
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په ځانګړې توګه هغو ښځو ته هم پاملرنه کوي چې په ولایتونو کې د ستونزو په درلودلو سره سره په دې کوښښ کوي چې په ځان بسیا کاروبار ولري په دې اړه د دې وزارت وینده رویا دادرس زیاتوي
وزارت عمر زنان
د ښځو چارو وزارت د میرمنو لپاره په هر برخه کې هڅې کوي چې کار وکړي ډیری هغو میرمنو ته کار وکړي چې هغوی په ولایتونو کې اوسیږي موږ هغوی لپاره نندارتونونه او بعضې ترینینګونه په نظر کې لرو چې د موسساتو په مرسته کولای شو ورته جوړې کړو او میرمنې کولای شي چې له دغو څخه ګټه واخلي او د دې تر څنګ د زده کړو په برخه کې موږ یوه پروژه درلودله چې د ښځو د پیاوړتیا او تقویه په برخه کې کار کوو او ښځو چې په هره برخه کې فعالیت درلودو هغه موږ معرفي کړي ورته او هغې وتوانېدل چې په مختلفو برخه کې ترینینګ وګوري او تجربه یې له مخکې نه زیاته شي
آیا ښځې کولی شي چې په خالي لاس او پرته له مالي امکاناتو خپل ځان ته کاروبار رامنځته کړي او په ځان بسیا شي آیا د ښځو لپاره دغه ډول کارونه په ځانګړې توګه زموږ په افغاني ټولنه کې امکان لري د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ همکارې تمنا واحدي له مدني فعالې لینا شینواري سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو
په سر کې کار ته دا وایست چې هغه میرمنې چې سرمایه لري خو کولی شي چې خپل کاروبار شروع کړي او پرمختګ ورکړي خو به داسې میرمنې شته چې سرمایه نه لري نو هغه څنګه کولی شي چې کاروبار ته لاسرسی پیدا کړي نو کاروبار شروع کړي او هغه ته پرمختګ هم ورکړي
دا خو مهمه نه ده چې هر میرمن باید سرمایه دار اوسي تر څو پورې کار شروع کړي موږ داسې میرمن لرو چې ډېرې سرمایه لري ولې کار طریقې نه دزده یو انګیزه تر څو پورې موجوده نه کاروبار شروع کیږي نه هوډ ولري چې زه باید کار وکړم کړی شي چې د افغانۍ نه هم کار شروع کړم موږ زیاتره کسان لیدلې دي چې په ډېرې کم سرمایه باندې کار شروع کړی او نن موږ وینو چې څومره دوه موافق دي تر څو پورې حرکت نه موږ نه شو کړی چې یو څه لاسته راوړو
بله و دغه رقم مېرمنې بیا د کوم ستونزو سره مخامخ کیږي
یعنی هر برخه کې چې کار شروع کړي ستونزې دي ولې مبارزه یو اصل دی تنه د ښځې باندې چې په دې مملکت کې ستونز سره مخ دی نارینه هم مخ دی ولی ستونز به متفاوت دی په مختلف ولایاتو کې مختلف ستونز مثلا هغه ښځه چې په کابل کې غواړي تجارت شروع کړي د لپاره به اسانه کاری ولی هغه ښځه چې په اطرافو کې غواړي چې کار شروع کړي طبعا چلته محیط متفاوته ده چون زه هم فرق لري ال ته کلتوري خبري تو د زنده مثبت انرژي را ټولکه اغه مثبت پیغام خلکو ته ورسي چې خزه کار کړی شي خزه کړی شي چې خ اقتصاد ولري خزه کړی شي چې خ تجارت وسی خزه کړی شي خ ډاکټر وسی انجنیر وسی دغه خپل الگو کیږي نور کورنۍ ته چاغو هم خپل جرأت پیدا ک چې خپل لورانه اجازه ورته ورکړي چې تعلیم وکړي او روزي میدان
د اغلی شینواری په وینا هر افغان پیغله او خزه کولای شي چې لخپل ورتیاو په خټو غټه واخلي خپل هدف ته خپل ځان ورسوي په ځان بسیا ژوند ولري او د کورنۍ او د ټولنې د نورو غړو په مثبت بدلون کې رول ولوبوي. د نیمې نړۍ د خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې وه او ما وګمه جبر خل تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونې مو علامل شه.
اچار اچار اچار
څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدر من اوریدونکو سلام. اوس چې بیکاران سره کینی نو دا به سره کوي چې څه شی خراب کی او وی پلوري چې څو روپۍ پیدا کی. د ښار د واټونو د غاړو اوسپنیزي کټارې پودریان ماتوي او د خاورو په بای پلوري چې پودر پی واخلي. خلک د زور خاوندانو بیا د بایق د ستنو الوزولو او کیبلونو پرې کولو ته ملا تړلې چې له دې لارې پیسې پیدا کی. خدای دې خیر پېښ کړي چې نور بلا څه څه واورو. د موبایلونو تختول خو له پخوا رواج وو. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراوړو چې اورېدونکو رالیږلي او فیلسوف کرتو صاحب ځواب ورکوي. فیلسوف کرتو صاحب د اوریدونکو لیکونه راوخلم.
راوخلم مورته ګوره.
دغه لومړی لیک سمندر خان را لیږله او له بوجۍ بوجۍ سلامونه وروسته لیکلی دي چې په دې ورځو کې غله او لوټماران زیات شوي دي.
دا خو رښتیا وایي.
سمندر خان وایي چې تېره ورځ په خپله کوڅه کې درې تن ودرولم او راته وی ویل چې لاسونه دې پورته کړه. هغه وایي چې درې واړه په یوه موټر سایکل سپاره وو. هغه زیاتوي چې موبایل او هر څه یې راڅخه واخیستل او دوه لغتې مو وهلم او لاړل.
او زه ته به تللی وو.
کرتو صاحب، سمندر خان وایي چې هلته هم لاړم خو هغو راته وویل چې ولې قیمتي موبایل له ځانه سره ګرځوي او بیا چې ګرځوي له کوره ولې راوځي. اوس موږ له چېرته پیدا کړو؟ د دوه پخو خلک دي، یوه شیبه د ښار په دې سر کې او یوه شیبه د ښار په هغه بل سر کې. سمندر خان وایي چې اوس څه وکړم؟ کرتو صاحب کومه لاره راوښیي؟
د سمندر خان بوجۍ بوجۍ سلامونو ته جوال جوال وعلیکم سلام وایم او د ستونزې په هکله به یې وایم چې اوس ټول ښاریان له دې مشکل سره لاس او ګریوان دي. زه یې هم پرون په خپله کوڅه کې ودرولم او چې تلاشي یې کړم نو یوازې یو زوړ پخوانی او ارزانه موبایل یې پیدا کړ. په دا سپینه ږیره یې درې څپیړې ووهلم. ویل یې چې شرمېږي نه چې په دا غټه تنه بېموده زوړ موبایل در سره ګرځوي.
ښه
آخر مې بخښنه ترې وغوښته. ما ویل وبخئ چې پیسې نه لرم که نه قیمتي موبایل به مې اخیستی وای. بل لیک راواخله نتاخې.
دغه بل لیک پیغلې قندي ګل رالیږلی او له ګوډ مارنینګ وروسته یې لیکلي دي چې د رایبارانو درک نشته، په درې میاشتو کې مې یو نه راځي، څنګه وکړم؟
قندي ګلې ګوډ افټرنون، په دې قیمتۍ او مفلسیو کې به رویبان له کومه شي؟ هر سړی له خپله خېټه مړه کې زورور یې، نو د ښځې کول خو ډېرو زیاتو مصرفونو ته اړتیا لري.
نو قندیګل څه وکړي؟
قندیګل صبر وکړي. کاندیدانو ډېرې غټې غټې وعدې کړې دي، کله کې هم رښتیا و عملي شي نو رویباران به هم دومره ډېر شي لکه د ملخانو چې په ځوابولو پسې به یې ونه رسېږي.
نو ته څه وایې چې اوس له غریبۍ څوک خزانه کوي؟
هو نو نه ګورې چې پیسه دارانو درې څلور کړي دي، هر څوک چې دلته پیسې پیدا کړي اول واده کوي.
کړتو صاحب، دغه بلې شهزاده غلام را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې انتخابات خو وشول، خو ځینو په فیسبوک کې یو بل ښه سره وڅنډل، نو اوس به څه وایې او په خپل کار به شرمېږي که نه؟
نه، ولې به شرمېږي؟ چې شرمېدلی نو نورو ته به یې کنځان نه کولې. هماغه د ډیرانونو په سر لوی شوي کسان دي چې له وړکتوبه په کنځا واموخته وو، اوس چې فیسبوک لاسته ورغلی نو ولې به کنځا نه کوي؟ بل خو یې څه زده نه دي.
شهزاده غلام وایي چې اوس به څه کوي؟
اوس به هم کنزا کوي، اوس به د انتخاباتو د نتایجو په سر یو بل ته کنزا کوي. موږ له وړکتوب خپل ماشومان په کنځلا مخته کوو، او چې میلمه ورکره ورشي نو خپل ماشوم ته وایي چې ماما ته دې کنزا وکړه، او بیا چې ماشوم څومره کنزا کوي همدومره یې پلار او تره ورته خوشحالېږي. هماغه عادت هم اوس فیسبوک ته هم راوړی.
کړتو صاحب، خلک وایي چې ځینې بیا په کنځلو پیسې هم ورکوي او د همدې لپاره یې کسان مقرر کړي دي.
نتاکې ما هم اورېدلی دي چې اوس کنزا کول هم هنر حسابېږي، او دغه ډول هنرمندانو ته معاش ورکول کېږي. بل لیک نشته؟
هو شته، دغه بل لیک غټې ادې را لېږلی او پوښتنه یې کړې چې فیلسوف صاحب واده کړی که نه.
دا پوښتنه څنګه ورسره پیدا شوې ده؟
کړتو صاحب، غټ ادې وایي چې فیلسوفان خو به په علم کې دومره ډوب وي چې واده ته به یې فکر هم نه کېږي.
غټې ادې تام رښتیا وایي، خو اوسني فیلسوفان څو ښځې کوي، او هغه د دې لپاره چې یوه یې د مطالعې کتابونه منظم کړي، بله یې لیکنې په کمپیوټر کې ولیکي او منظم فایلونه ترې جوړ کړي، او بله یې له لیکلو وروسته چاپي کړي او باطله کاغذونه یې راټول کړي، او که څلورمه ولري هغه ورته پرېزانه او نور خواړه تیار کړي. ځکه اوسني فیلسوفان خو له پخوانیو سره ډېر توپیر لري زورورې.
نو کړتو صاحب، ته څو ښځې لري؟
نه نه نه، دا حال نو نه وایم چې خدای مکه غټ ادې خبره نه شي، بیا یې ځواب نشم ویلی. کلیکونه وي هغه پرېږده، اوسم چې بیا مې غله په کوڅه کې درېش نه کړي، ناوخته ده.
د چوروالۍ په کسانو چې سات نه تېرېږي، نو په دکاندارانو او کراچیوانانو ور سم سي او کوټه کوټه بهانې ورته مخکې کېږدي. لکه داسې:
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. غوښه مو پکار ده؟
نه، مشتریانو شکایت درڅخه کړی دی.
څه شکایت یې کړی دی؟ او ته څوک چې دا خبره کوې؟
ته مې دې کار ته وګوره، خپله به پوه شي.
تراکه ښه ښه صاحب، نو دا ته یې؟ ما ویل کوم مشتری دی. تیار په ترموس کې چای شته صاحب، یو پیاله چای درته واچوم.
نه نه، خیر ویسي، زم چې کار لرم. د دې شکایتونو څه ځواب لرې؟
صاحب، څه شکایتونه یې کړي دي؟
وایي غوښه قیمته پلوري، بل وایي زړې غوښې د تازه غوښو په منځ کې تېروي، بل وایي ناروغه څاروي حلالوي، بل وایي د څارویو لرې کولمې په لارو کې اچوي، او دا ډول ډېر نور شکایتونه دي له تا څخه.
ته فکر وکړه صاحب، چې لرې چاته رسیږي نه، نو زه به یې څنګه په لارو کې اچوم؟ او دغه دي غوښې خو ته په خپله وینې چې ټولې تازه دي.
هغه خو زړې راته ښکاري، او دی هم زړې، هغه خو نشي رانه تازه کولی. او په دغو به دې هم ادمن وشیندلې وي چې تازه ښکاره شي. او یو بل شکایت دام دی چې د ټول په وخت کې د غوښې له تلې لاندې عین روباک دی او غوښه کمه ورکوي.
صاحب دا څه وایې؟ په خدای کمې کمه ورکړي، او دا ټولې غوښې تازه او نوې دي. هغه چې وچې ښکاري صاحب، هغه مې لمر ته ځوړندې کړې وې، لږ لږ وچې شوي دي، که نه تازه دي نن ورځې دي. او ته دا نورې له نږدې وګوره صاحب، نه مې اوبه پرې شیندلې دي او نه هم بل څه. همدا نن مې خوسیانه لال کړي دي صاحب.
ډېرې خبرې مه کوه، د خلکو ټول شکایتونه رښتیا دي.
صاحب، هغه اصلي مقصد مو ووایې. او دا ووایه صاحب چې د کوم ځای غوښه درته کېدم.
هغه نو ته ښه پوهېږې چې د کوم ځای غوښه خوږه وي.
صاحب، د تا د کوم ځای خوښېږي؟
دما خو نری ملا خوخیگی او میرمن میم دورون غوخه خوخوی قبلاگام می بیاوی چې دور می غوخه ډیره خوغاوی او مور می د سینې سر خوخوی
اوس نو خاشوا داسې ول نه وای چې بس خو سیراک
څه چورت وه
نه سیب چورت نه وهم ما ویل چې لګ غوخه درته پریکم
نو زره پریکړه
سیب لګ به دورانه درته پریکم لګ به دور می لګ دین نری ملا ولک بهم دی سینې سر
لګ نه دی مقصد تومره ده
سیب مقصد چې یو یو کیلو شي
یو نیمه کیلو کړه چې ټوله شپه کیلو شي هغه دوه پښې مور سره کېږده هو رښتیا چې به ډوډۍ ډېر نه شي
ښه سیب په دواړو سترګو
زه ترکاري به یې د ترکارۍ له دوکانه واخلم خلک وایي چې هغوی هم له قانون نه تیری کوي او بیا به د مستو له دوکانه مستې هم راسره واخلم د چوروالۍ د دندې خوبي هم دغه ګټه
مدیر صاحب څنګه داسې په چورت کې لاړې غوښه خو به دې کمه نه
نه نه د نن دپاره بس
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سنا زرمتی او حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.